د سهار شپږ بجې شوې. قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست. لدې شپې د ازادۍ رادیو خبرونې په 19 یوشت او 25 متره لاندو چپو پیلېږي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او د لوبو له میدانه پروګرام خبرېږي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یا UNHCR په افغانستان کې وروستي سیلابونه ویجاړوونکي بللې دي. د دې ادارې عمومي دفتر پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې خلک د هر څه تر بایللو وروسته هڅه کوي بیرته عادي ژوند ته راوګرځي او خپل کورونه جوړ کړي. UNHCR وایي د خپلو شریکانو سره په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې رسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د روانې میلادي میاشتې سیلابونو 540 کسان وژلي او زرګونه نورې ژوبل کړي دي، خو ګمان کېږي چې اصلي شمېرې به تر دې لوړې وي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو د شمیرو د همغږۍ لپاره د یوې غونډې خبر ورکوي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل په دې غونډه کې پر دې بحث وشو چې ملي او نړیوالو بنسټونو ته د کورنیو بې ځایه شویو واحد شمیرې ورکړل شي. د بیان له مخې غونډې د کورنیو بې ځایه شویو د ستونزو اورول، له هغو سره مرسته او د شمیرو برابرول مهم وبلل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو شمیر له 3.2 میلیون اوړي او 15.3 میلیون نور افغانان بیا په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو په توګه ثبت شوي دي. په کاپیسا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په 13 میاشتو کې د 8 ټنه نفرایټ ډبرو د استخراج خبر ورکوي. د کاپیسا د کانونو او پټرولیم سرپرست رئیس عنایت الله ابلاغ پرون رسنیو ته وویل دا نفرایټ به له کاپیسا څخه لومړی ننګرهار او بیا بهر ته ولیږل شي. نفرایټ قیمتي ډبره ده چې په غوږولیو، غړکیو او نورو ګاڼو او زینتي لوښو کې کارول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له بېلابېلو هیوادونو او شرکتونو سره د هیواد د قانونو قراردادونه شوي. ځینې کتونکي شکایت لري چې په دې قراردادونو کې شفافیت نشته او د قانونو د سپړنې چارې هم معیاري نه دي. اروپایي ټولنې پر اسرائیلو فشار راوړی څو د ملګرو ملتونو د عدالت د نړیوالې محکمې هغه حکم ته غاړه کیږدي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د عملیاتو د بندولو غوښتنه کوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د عدالت د نړیوالې محکمې پریکړې واجب الاجرا دي او ښکیل اړخونه یې باید رعایت کړي. په حق کې د ملګرو ملتونو د محکمې د جمعې په ورځ دا حکم ورکړ خو د اسرائیلو رد کړ. اسرائیلو له دې حکم مخکې هم د امریکا او اروپایي هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ و. دوی له اسرائیلو غواړي چې د ملکیانو د ځان زیانمنېدو د مخنیوي لپاره په رفح کې پوځي عملیات ونه کړي، خو اسرائیل روانه میلادي میاشت دا عملیات پیل کړل. د سوریه یو څارونکو ډله وایي د اسرائیل د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې د لبنان د ایران پلاوی حزب الله ډلې دوه تنه جنگیالي وژل شوی دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله وایي د وسلوال پروند د سوریه په هامه ولایت کې وژل شول او د دې ډلې څو نور وسلوال ټپیان دي. دا په یو اونۍ کې په سوریه کې د حزب الله پر وسلوالو د خپل ډول دریم هوایي حمله ده. د تیرې دوشنبه په ورځ د لبنان پولې ته څیرمه د اسرائیلو په هوایي حمله کې 8 تنه ایران پلوي جګړه مار هم وژل شوي وو. او د هند غوره لیګ یا IPL پایلوبه نن د کلکتې د نایټ رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد د لوبډلو ترمنځ په چینای ښار کې ترسره کیږي. دا سیالي د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې په پام کې ده او اټکل کیږي چې میلیونونه کسان به یې وګوري. په دواړو لوبډلو کې 3 افغان لوبغاړي شته. د کلکتې په لوبډله کې رحمان الله ګربز او علا محمد غسنفر لوبیږي او په حیدرآباد کې فضل حق فاروقي. کلکتې 2 ځلې او حیدرآباد 1 ځل د IPL اتلولي ګټلې ده. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د خځو د حقونو فعالانې وای په افغانستان کې د خځو د حقونو وضعیت تر هغه څه ډیر خراب دی چې د ملګرو ملتونو په روسي راپور کې یادونه شوه.
باید په نړۍ او ملګرو ملتونه په نورو میکانیزمونو باندې کار وکړي تر څو چې په طالبانو باندې فشار راوړي.
په کونړ کې یا روغتیاپال له څو ورځو راهیسې لا درک دی.
غلام الله ولد محمد هاشم د زمي کود کلی اوسیدونکي د بي اچ سي کلینیک کې دنده اجرا کوله د واکسین په برخه کې. تیر یک شنبه په ورځ باندې د کلینیک څخه نظرک شوی دی.
په غور او بغلان ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو زیانمن په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
مور می پلا لور لا سوار کړه نارامه ده. سالندی هم ورته پیدا شوی. ورځې ته می د زړه تکلیف پیدا شوی او د خلل مسمې هم خپل خور لا سوار کړه.
په نړیوالو مسایلو کې و باوري چې یو اسرائیلی چارواکی وایي حکومت به د پاتې برمتو د خلاصون لپاره په پلان شوی خبرو کې برخه واخلي. په دوهمه نیمه کې د لوبو له میدانه اونیس پروګرام خبريږي او ریډیو تیر سره اوسئ.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. د خځو د حقونو فعالانی وای په افغانستان کې د خځو او جنو وضعیت تر هغه څه خراب دی چې د ملګرو ملتونو د خځو څنګ په خپل روسي راپور کې ورته اشاره کړي. د فعالانو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو لالارې پر طالبانو د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړي. د ملګرو ملتونو د خځو څنګ په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي د طالبانو محدودیتونو د خځو او جنو د ژوند پر ټولو اړخونو ناوړه اغیز کړی دی. د موضوع نور جزئیات د صالح محمد صالح پراپور کې.
د شوزو د حقونو فعال او پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حقپال وی ملګری ملتونه او نور نړیوال سازمانونه په افغانستان کې له داسې نظام سره مخامخ دي چې هیڅ ډول جوړجاړي ته غاړه نږدي. میرمن حقپال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار د پر طالبانو له نورو لارو فشار راوستل سي چې د افغان شوزو او جنو په وړاندې خپل دریض نرم کړي.
څه فکر کوم چې ملګرو ملتونه او نورې ادارې د خپل وس او توان په اساس خپل کار کوي، خو مشکل په دې کې ده چې دوی د یو مستبد نظام سره مخ دي چې اصلا هیڅ په دوی باندې هغه د نړۍ او یا هم د افغانستان د خلکو اعتراض تاثیر نه لري. زه فکر کوم چې باید په نړۍ او ملګرو ملتونه په نورو میکانیزمونو باندې کار وکړي تر څو چې په طالبانو باندې فشار راوړي او د افغانستان د ښځو په اقلا خصوصا د دوی د درس او تحصیل په اقلا باید دوی خپل پالیسیګانو ته تغییر ورکړي.
د شوزو یو بلی فعال چې نه غوښتل نومي واخیستل سي او ژغې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د شوزو د حقونو پر فعالانو ډول ډول محدودیتونه لګول سوي او د دوی ټلیفوني اړیکې هم څارل کیږي. دبد اصل کې دا چې د ملګرو ملتونو د شوزو څنګ په یو راپور کې چې پرونی پر خپل اکسپان خبر کړي ویلي چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د شوزو او جنو د ژوند پر ټولو اړخونو ناوړه اغیز کړی دی. په نهو مخونو کې دغه برابر سوی راپور وایي د جنو او شوزو پر زده کړو بندیز د دې سبب سوی چې تر وخت مخکې د جنو ودول 25% ده، تر وخت مخکې د ماشومان زیږون 15% او د میندو احتمالي مړینه 50% زیاته سي. د ملګری ملتونو د شوزو څنګه وي دغه راپور یې د کډوالۍ نړیوال سازمان او په افغانستان کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په مرسته برابر کړي او له 2022 میلادي کال څخه نیولې تر روان 2023 میلادي کال پورې په ټولو ولایتونو کې له څه باندې 200 شوزو سره د مرکو پر اساس برابر سوی دی. طالبانو څه کم 3 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د ښځو او نجونو د زده کړو او کار تر څنګ پر دوی ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. تر دې مخکې د پنځشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو ظالم ځای بللی و. هغه د امریکا له حکومت او متحدانو غوښتنه کړې و چې پر طالبانو فشار راولي څو د افغانانو د حقونو له سرغړونو لاس واخلي. طالبانو په افغانستان کې نجونې لشبرم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي. د نجونو او ښځو پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې تړلې. ښځې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو کې کار نسي کولی او په وروستي مورد کې د ښځو څنګر ځایونه هم وتړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د کونړ ولایت په چاپی درې ولسوالۍ کې یو روغتیاپال له یوې اونۍ را په دېخوا نادره کدی ورک شوی. کس غلام الله نومیږي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د دې ولسوالۍ د روغتیایي سیستم په بیلابیلو برخو کې کار کوو. خپلوانې وایي غلام الله له چا سره شخصي دښمني نه درلوده.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د دوی د سیمې اوسیدونکي او د روغتیا برخې یو تن کار کوونکی غلام الله له تیرې یوې اونۍ د یادې ولسوالۍ اړوند د لنډلام روغتي مرکز سره له نږدې ساحې نادرکه شوی دی او لا یې هم د مړي او ژوندي درک نه لګیږي. د غلام الله خپلوان مولوی محمد اجمل ازادي راډیو ته وویل
یو تن غلام الله ولد محمد هاشم د زمي کو د کلیو سیدونکي د چپی درې د لنډلام په سیمه کې د بي اچ سي کلینیک کې دنده اجرا کوله. د واکسین په برخه کې تیر یک شنبه په ورځ باندې د کلینیک څخه نادرکه شوې ده.
که څه هم چې د ولسوالۍ او کونړ امنیتي مسولین د یادې پیښې په اړه خبرې نه کوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې د ولسوالۍ امنیتي ارګانونه د لنډلام کلی ته د غلام الله لټون پسې تللي وو او درې تنې نیولي هم دي. ځایي خلک وایي غلام الله له تیرو څلورو کالو څخه د یادې ولسوالۍ د روغتیا برخې مشر او خوارځواکو ماشومان ته د خوراکي توکو د ویش مسؤول پاتې شوی او اوس یې د لنډلام کلینیک کې د واکسین څانګې مشري پر غاړه لرله. د دوی په وینا چې غلام الله تیر کال واده کړی او چا سره یې شخصي بدي نه درلوده. د نادرکه شوي روغتیایي کارکوونکي کورنۍ او خپلوان له اوسنیو چارواکو غواړي چې له نیول شوو کسانو دي پلټنې وکړي څو د غلام الله د مړي او ژوندي درک ولګیږي.
ایران وایي سکالې له افغانستان څخه باندې 300 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي دي. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استازي حسن کاظمي قومي د ایران له یو رادیوي چینل سره په مرکه کې د دې موضوع د بیان ترڅنګ ویلي د هلمند چې ایران به سکل افغانستان د خپل برخه او بخور په بشپړ ډول ترلاسه کړي. د ازادي رادیو خبریاله فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان په چارو کې د ایران ځنګړی استازی او په افغانستان کې د دغه هیواد د سفارت سرپرست حسن کاظمي قومي وایي سکل ایران ته له افغانستان څخه باندې 300 میلیون متر مکعب اوبه تامین سوي دي. په ایران کې اوبه سکل د منی موسم په لومړیو کې پیلېږي. قومي د ایراف په نوم له یوې ایرانی راډیو سره په مرکه کې ویلي دا اندازه اوبه تیر کال د کمال خان بند د دروازو د ترمیم او لایروبي یا د سیستان د اوبو د لیکت د لارې د پاکولو له امله ایران ته رسیدلې دي. نوموړي زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت د ژمنو له مخې تمه ده چې ایران به سکل د هلمند له سیند څخه په بشپړه توګه اوبخور یا حقابه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له حسن کاظمي قومي سره په لیدنه کې ویلي و چې د زیاتو ورښتونو له امله د هلمند سیند اوبه د ایران سیستان ولایت ته رسیدلې دي. هغه زیاته کړې وه چې په دې سره به د دواړو هیوادونو د خلکو ستونزې هوارې سي. د هلمند له سیند د ایران اوبه خور تل د ایران او افغانستان ترمنځ لانجمنه موضوع وه او د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دواړو لورو ترمنځ اختلافات لا زیات شول. طالب چارواکو تیر کال ادعا کړې وه چې د هلمند سیند د اوبو کچا د تیرو کلونو په پرتله د وچکالۍ او په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له امله کمه سوې وه. د اوبو او چاپیریال ساتنې چارو پوه نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل چې له فبروري راهیسې ایران له هغه اندازې زیاتې اوبه ترلاسه کړې له کومه چې بیانوي، ځکه په خبره یې یوازې د زابل ایران پر لارې 140,000 هکتاره ځمکه خړوبه شوې ده.
ایران همواره دای آب بیشتر میکنه، به حق خود قناعت نداره. ایران ایران د زیات اوبو ادعا کوي او په خپل حق قانون نه دی، دا ستونزه به همداسې نه حل پاتې وي، ځکه چې کله ایرانی لوری د خپل اوبو په حق قناعت نه کوي نو تل به همداسې پلمې لټوي. زه فکر کوم چې افغانستان به راتلونکی کال د وچکالۍ شاهد وي، نه یوازې سیمه به د اوبو د کمښت شاهده وي، بلکې د هلمند د اوبو پر سر به جنجالونه هم زیات شي.
د اوبو یو بل کارپو عبد الله هیواد ازادي رادیو ته وویل،
موږ دوه نور څور نور ودونه لرو چې دغه حساب هیڅ نشته. فرض مثال د هریرود څخه ابسم رو بشي ایران ته سره ځکه چې موږ دغه هیڅ تړون نه لرو. د دوی سره یاد مرغب رود دی چې هغه ترکمنستان په کونج کې نه نوځي، دغه ځای اوس ایران ته ځي، دغه موږ د دوی سره حساب نه لرو. دا موضوع حل شوی موضوع ده د ایران او د افغانستان په منځ کې، او ایران هم باید چې خپل دغه اندازې نور کوشش ونه کړي چې مثلا د افغانستان د موجوده حالاتو څخه استفاده باندې دوی د افغانستان څخه ډیرو واخی.
دا په داسې حال کې ده چې هم ایران او هم د طالبانو حکومت تل د هلمند سیند نه د ایران د بخور په اړه د 1450 د تړون پر عملی کېدو ټینګار کوي. د دغه تړون له مخې افغانستان باید په عادي او 20 کلونو کې 840 میلیون متر مکعب اوبه د هلمند له سیند د بخور په توګه د ایران پر لور ورخصي کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو د منځنی ختیځ مسایلو ته. یو اسرائیلي چارواکي پرون وویل چې حکومت هوډ لري د پاتې یرغمل شویو د خلاصون لپاره په پلان شویو خبرو کې برخه واخلي. د چارواکي چې نوم نه دی یاد شوی په پاریس کې د امریکا او اسرائیلو د چارواکو تر خبرو وروسته دا څرګندونه کړي. په غزا کې د اوربند او د یرغمل شویو د خلاصون هڅې داسې وخت روانې دي چې پرون هم د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان وو. صالح محمد صالح او د موضوع نور تفصیل.
د اسرائیلي و چارواکي چې نه غوښتل نو می واخیستل سي پرون شنبه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د دوی حکومت هوډ لري چې په غزه کې د پاتې یرغمل شویو د خلاصون پر موافقه د اصلاح کېدو لپاره په خبرو کې برخه واخلي. دغه چارواکي په پاریس کې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو له پرونی کتنې وروسته دا خبره وکړه. هغه ویلي چې د رواني اونۍ په دغو خبرو کې د برخې اخیستو هوډ سته او په دې برخه کې یوه موافقه هم برابره سوې ده. دغه اسرائیلی چارواکي د دې موافقې په باب نور توضیحات نه دي ورکړي، خو د اسرائیل ځینو رسنوي راپور ورکړی چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې یا موساد مشر ډیوډ برنیا په پاریس کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې له منځګړو او د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د کتنو پر مهال د ځنډیدلو مذاکرو د نوي پړاو پر چوکاټ موافقه کړې ده. واشنگتن وی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د اسرائیل د جنگی کابینې له وزیر بینی گنت سره په غزه کې د اوربند نافذیدو پر نویو هڅو او د رفح سرحدي دروازې پر بیا پرانستلو خبرې وکړې. د قطر ترڅنګ مصر له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مذاکرو منځګړیتوب وکړي. روانه میلادي میاشت د اسرائیل د پاتې یرغمل شویو د خلاصون او په غزې تړنګ کې د اوربند د ټینګښت لپاره مذاکره وروسته له هغې وځنډېدې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې پوځي عملیات پیل کړل. له نړیوالو مخالفتونو سره سره پر رفح ښار کې پرون هم د اسرائیل هوایی او د توغندیو حملې روانې وې. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې له اسرائیل غوښتي و چې په رفح ښار کې خپل عملیات سمدلاسه ودروي، خو اسرائیل د محکمې دا حکم رد کړ. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په نومبر میاشت کې د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې په لسګونو یرغمل سوي کسان خوشې شول، خو 121 یرغمل سوي کسان لا هم په غزه کې دي. د اسرائیل پوځ وایي ګمان کېږي له دې جملې 30 د یرغمل پر مهال مړ سوي وي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د غزې په جګړه کې 15903 کسان وژل سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. خپلواکو سرچینو دغه شمېرې رد یا تایید کړي نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ پروګرام لرو. همدارس په یو راپور کې به واورئ چې د پاکستان نه د افغان کډوالو له راستنېدو سره د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په سختۍ سره هلته کورونه پیدا کیږي او کرایې خورا لوړې شوې دي. خو له هغه مخکې نور مطالب لرو. په غور او بغلان ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي په ځینو ناروغیو اخته شوي دي، خو د دوی په وینا له هم د روغتیایي خدمتونو په ګډون اړینو مرستو ته پوره لاسرسی نه لري. په غور کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین دا خبره تاییدوي چې له سیلابونو وروسته ناروغۍ ډېرې شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
د پوستکي خارښ، ټوخی، سالنډی، تبه، د ستوني درد او رواني ستونزې هغه ناروغي دي چې د نورو ننګونو ترڅنګ د غور او بغلان ولایتونو سیلاب ځپلي ورسره مخ دي. د دغو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې له دغو ناروغیو سره سره د روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو په ګډون لومړنیو مرستو ته سم لاسرسی نه لري. په بغلان ولایت کې یو سیلاب ځپلي پاچاګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د سیلاب په دې سیمه کې چې لوکانو میږي ټول ناروغان سوي دي، یو ډول بخاري ایستلی، ځان خارښت کوي، ستونی خوږیږي، هم د اوس زما ستونی هم خوږیږي او ځان می خارښت کوي.
یو بل سیلاب ځپلی ناصر چې په سیلاب کې د کورنۍ څلور غړي مړه شوي وایي چې د کورنۍ ځینې ژغورل شوي غړي په رواني ناروغیو اخته شوي دي.
مور مې په خپل لور له لاسه ورکړه، اعصاب یې ښه نه دي، نارامه ده، سالنډي هم ورته پیدا شوې، کورسۍ ته مې د زړه تکلیف پیدا شوی او د خالان لمسې مې هم خپل خور له لاسه ورکړه، اوس یې د زړه ټکان پیدا کړی.
په بغلان ولایت کې د روغتیایي برخې کارکوونکي هارون حمیدی په دې ولایت کې د ناروغیو په اړه وویل:
بدبختانه د سیلابو له امله کوم څاګانې سوې هغه له منځه تللې دي او ډېرې ګرمۍ د شدت له وجې هغه ماشومان سي عمرونه یې له 15 کالونو کم دي، زیاتره یې په اسالاتو باندې اخته دي او سینه بغل ناروغۍ او د نفس تنګي مشکلات ډېر پکې سوي دي.
د غور ولایت سیلاب ځپلی عبدالجمیل چې د شپږ کسیزې کورنۍ ټول غړي له سیلابونو وروسته ناروغان شوي دي وایي:
بعد از سیلاب خودم هم تکلیف پیدا کردم.
تر سیلاب وروسته سالانډی رته پیدا شوی، میرمن می هم ناروغه ده، درې لونی او یو زوی لرم، مشر اولاد می د اتو کلونو دی، څلور واړه یې ټوخیږي او د شپې لخوا تبه کوي.
په بغلان کې د طالبان حکومت د روغتیا ریاست د چارواکو په نظر اخیستلو بریالي نه شو، خو په غور ولایت کې د طالبان حکومت د روغتیا رئیس عبدالستار موفق وایي چې په دغه ولایت کې د اوبو د سرچینو د ویجاړېدو له امله د اوبو کمښت د سیلاب ځپلو تر منځ د بېلابېلو ناروغیو د زیاتوالي لامل شوی دی.
عموماً به آبی که مردم از آدرس آبش تامین می شده متاسفانه
له بده مرغه هغه د اوبه سرچینې چې خلکو ته یې اوبه ورکولې له منځه تللې دي، یا په اصطلاح هغه بندونه چې وو خراب شوي، څاګانې د سیل لاندې شوي. لنډه دا چې د اوبو سرچینې په لوړې سلنې خراب شوي، له همدې امله ناروغۍ هم په ډېرېدو دي. اسهال، جلدي او تنفسي ناروغۍ ورځ تر بلې په زیاتېدو دي.
بعضې امراض جلدي او تنفسي هم روبه افزایش هست.
هغه زیاتوي چې د طالبانو حکومت د روغتیا نړیوال سازمان او د سره صلیب کمیټې یا ICRC غور ولایت ته په کافي اندازه درمل استولي او په سیلاب ځپلو یې ویشي، خو دی ټینګار کوي چې تر څو د اوبو سرچینو بیا رغونه ونه شي د سیلاب ځپلو په منځ کې د خپرو شویو ناروغیو له منځه وړل امکان نه لري. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د غور ولایت له روغتیایي مرکزونو د ملاتړ لپاره د بیړنیو طبي کټونو، خیمو او لمریزو څراغونو په ګډون 25 متریک ټونه مرسته کړې ده. یا سازمان همدارس ویلي چې په بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې تر شپږ ویشت زرو ډیرو کسانو ته بیړني او ژوند ژغورونکي روغتیایي خدمتونه وړاندې شوي دي. WHO ته هم ویلي چې له بلخ ولایت څخه یې فاریاب ولایت ته 5 متریک ټونه طبي تجهیزات او د دغه ولایت سیلاب ځپلو ولسوالیو ته یې ګرځنده ټیمونه هم استولي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د جسدونو په راټولولو او ښخولو کې ځنډ د هوا او اوبو د مسمومیت لامل کیږي. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په تیره بیا په بغلان، غور او فاریاب په ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او تر زرو ډیر ټپیان کړل.
قدرمن اوریدونکو، ستاسو غږیز پیغامونه په څو شیبو کې راځي، خو لومړی یو وروستی راپور. په پکتیا کې مالداران د خپلو څارویو د محصولاتو لپاره د یو ښه بازار په لټه کې دي. دوی وایي د څارویو محصولات ښه شوي، خو د پروسس او بسته‌بندۍ لپاره یې وسایل نه لري او ځکه لازمه ګټه نه کوي.
د پکتیا ولایت مالداران وایي چې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته یې د کورنیو څارویو څخه د محصولاتو اندازه لوړه شوې او مالداري یې هم ښه شوې ده. خو دا چې د دې ځای ډیری خلک لږ ډیر کورني څاروي لري، نو دوی خپل ټول حیواني محصولات نشي پلورلی. دوی غوښتنه کوي چې په پکتیا کې دې د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچ، پنیر او نورو محصولاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوي برابر شي، تر څو د دې ولایت بهر نورو سیمو ته هم صادر شي. د گردیز خار د لبنیات یو تن دکاندار رحمت الله مشال رادیو تو ویل
د دې د پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي، د مالدارانو د شودی په خو به سره خرسیږي. اوس د شودی پکتیا کې زیات شوی دی او خرسلاوي کم ده. اوس د دې لپاره کډ پروسس مرکز وی اده مالدار لپاره هغه غووي او د شودی چې خرسوي هغه ته بسنه کوي، هغه ته ګټه کوي.
په پکتیا کې لیبی مدیرایس د افغانستان لپاره د هالند کمیټه د کرنې او مالداری په برخه کې ځینې برنامه تر لاس لاندې لري او دا زرید مالدارانو د حسونی او هغوی ته د بازار موندنې لپاره د مالداری ورسپنوم یو راټولیدنه او ترڅنګ نندارتون پرانستای وو. په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل سید کریم وویل
غواړو چې په راتلونکي کې د لبنیاتو لپاره سنټرونه جوړ کړو، تر څو د موږ شیدې او مستې یا مثلا په مجموع کې لبنی محصولات هغه لذایق زو څخه مخنیوي وشي او د کور کور یا د مالدار مالدار جب ته پیسې ورسیږي. همدارنګه غواړو چې په راتلونکي کې د واکسینونو او د مالدارۍ شپ خطر واکسینونو او د مالدارۍ د بقا په خطر باندې وګان دي توزیع کو سره په وړیا شکل سره.
د هالند کمیټه د پکتیا ولایت په زینو ولسوالیو کې ثابت او ګرځنده حیواني کلینیکونه هم جوړ کړي چې موظف وترنران د مالدارانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کوي. یو تن وترنر نورستان وایي
د غلس میاشت کې چې موږ په صحه کې پلیتونه کوو، مالداران ته خدمات وړاندې کوو، اکثره مالداران د موږ نه د الکای مصنوعي غوښتنه کوي او بل موږ د محصولاتو د حیواني د مالداري د ډیرول د لپاره واکسینونه مختهلین کمیټه راکې او د وارمینګ راکې په وخت هغه مرزونه چې ساري بکتریاوی دی وایروسی دی د واکسینونه موږ سره کومه کونه کې موږ خلکو ته وړاندې کوو.
کرنه او مالداري د افغانستان د خلکو د خوراکي او اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لرغونی واسطې دي. خود دې کسبونو د اوګدې مخینه سره سره هم لتر وخت سره چندان توپیر نه دی کړی او د پاموړ پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي. د افغانستان او پوزانګړې ډول د لوی پکتیا په بازارونو کې د لبنیاتو ډیره برخه د گاونډیو او د سیمې د هیوادونو تولید دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا پیغام دی چې د دغه لار د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې اړیکې خرابې دي، دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي، موږ ته پرانستل شي، ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لاره نه شو تللی او دغه د دې یوه بنه او بله بنه ده چې سره کوي. باید موږ ته دغه لارې پرانستل شي، پر دغه باندې هیڅ موږ نه شو کولی، موږ ته مریضان پراته یې، موږ شل مشکلات لرو، نیم کور مالته یې، نیم دې خواته یې، مګر موږ نه شو کولی چې ولاړ شو یا واوړو. کله د پاسپورت خبره کوي، کله د چیش خبره کوي، کله ته موږ هم دغه نه وس طاقت زم نه لرم چې د پاسپورت جوړ کړم، ویزا جوړ کړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ آزادی رادیو څخه ډیر مننده یو چې زموږ د لنډۍ سره شریکي، خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم ده چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي، دونه مصرف غواړي چې دوه زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بی سیم ده، افغان بی سیم تقریبا په 1200 روپۍ باندې 3 جی بی د یو میاشتې لپاره ورکړي او هغه لاغي نه کافي کې یاد تر دې چې 1500 کار هم نه ورکړي. ته ایم ټی این ده، یعنی اریبا سیم، هغه په 999 افغانۍ باندې 40 جی بی ورکړي. نو زمون غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زمون په دې وختونو باندې دا وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته زما د خوښې سلامونه وړاندې کوم. ما ویله مال دا ما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ چې بسته د ولایت مقام دی د ولایت په اندازه خلک لري، انسانان یې پسې ډېر دی، جانبار نه لري، ډېر خلک ورسره په تکلیف کې. دغه زموږ یو ژغ ترې ځای پرې ورسوئ چې دا جانبار ته جوړ کړي، ډېر ورسره په تکلیف ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پام وکړئ خبرونو ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر په افغانستان کې وروستي سیلابونه ویجاړوونکي بللې دي. د دې ادارې عمومي دفتر پرون پر خپل ایکس پانه لیکلي چې خلک د هر څه تر بایللو وروسته هڅه کوي بیرته عادي ژوند ته راوګرځي او خپل کورونه جوړ کړي. یو این ایچ سی آر وایي له خپلو شریکانو سره په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې رسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د روانې میلادي میاشتې سیلابونو 1540 کسان وژلي او زرګونه نورې ژوبل کړي دي، خو ګمان کېږي چې اصلي شمېرې تر دې لوړې وي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو د شمیرو د همغږۍ لپاره د یوې غونډې خبر ورکوي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل په دې غونډه کې پر دې بحث وشو چې ملي او نړیوالو بنسټونو ته د کورنیو بې ځایه شویو واحد شمیرې ورکړل شي. د بیان له مخې غونډې د کورنیو بې ځایه شویو د ستونزو اورول، له هغو سره مرسته او د شمیرو برابرول مهم وبلل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو شمیر له 3.2 میلیونو اوړي او 15.3 میلیون نور افغانان بیا په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو په توګه ثبت دي. په کاپیسا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په تیرو اتو میاشتو کې د 8 ټنه نفرایټ ډبرو د استخراج خبر ورکوي. د کاپیسا د قانونو او پټرولیم سرپرست رئیس عنایت الله ابلاغ پرون رسنیو ته ویل دا نفرایټ بل کاپیسا څخه لومړی ننګرهار او بیا بهر ته واستول شي. نفرایټ یو قیمتي ډبره ده چې په غوګولیو، غړکیو او نورو غاڼو او زینتي لوښو کې کارول کیږي. اروپای ټولنې پر اسرائیل فشار راوړی چې د ملګرو ملتونو د عدالت د نړیوالې محکمې هغه حکم ته غاړه کیږدي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د عملیاتو د بندولو غوښتنه کوي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون پر خپل ایکس پانه ولیکل چې د عدالت د نړیوالې محکمې پریکړې واجب الاجرا دي او ښکیل اړخونه یې باید رعایت کړي. په حق کې د ملګرو ملتونو د محکمې د جمعې په ورځ د حکم ورکړ خو اسرائیل رد کړ. د سوریه یو څارون کې ډله وایي د اسرایلو د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې د لبنان د ایران پلوې حزب الله ډلې دوه تنه جنگیالي وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ډله وایي د وسلوال پرون د سوریه په هما ولایت کې وژل شول او د دې ډلې څنور وسلوال ټپیان دي. د په یو اونۍ کې په سوریه کې د حزب الله پر وسلوالو د خپل ډول دریمه هوایي حمله ده. او د هند غوره لیګ یا آی پی ایل پایلو بنند د کلکتې د نایټ رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد د لوبډلو ترمنځ په چنای ښار کې ترسره کیږي. دا سیالۍ د کابل په وخت د ماښام شپږ نیمې بجې په پام کې دي. په دواړو لوبډلو کې درې افغان لوبغاړي شته. د کلکتې په لوبډله کې رحمان الله ګربز او الله محمد غزنفر لوبیږي او په حیدرآباد کې فضل حق فاروقي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو شیبه وروسته د لوبو له ډګره ځنګړی پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستای راپور لرو. د ننګرهار ولایت په ځنګړی ډول د جلال آباد ښاری یو شمیر اوسیدونکو وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ له پیلېدو سره د دې ولایت په مرکز کې کورونا په سختۍ پیدا کیږي او کرایې هم خورا لوړې شوې دي. پاکستان تیر کال له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې لا هم روانه ده. د جلال آباد اوسیدونکي وایي له پاکستانه ستنیدونکي ډیری کډوال هلته پاتې کیږي چې دې کار په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او خلکو ته یې بېلابېلې ستونزې پیدا کړې دي.
د ننګرهار په ځنګړي ډول د جلال آباد خار یو شمیر اوسیدونکي وایي له پاکستان د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ په پیلې دو سره په دغه ولایت کې کرایي کورونه په سختۍ پیدا کیږي او کرایې هم ډېرې لوړې شوي. دوی ادعا کوي چې له پاکستان ستنیدونکي ډېر شمیر افغان کډوال په ننګرهار کې پاتې کیږي چې د چارې په مرکز جلال آباد خار کې ګڼه ګوڼه ډېره کړې ده. د جلال آباد خار دوه اوسیدونکو خانولي او احمد ګل ساحل ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دی کراګانې ډېرې زیاتې اوچته دي، زمونږ کاروبارونه هم نشته دی، نو د کور کرایه هم موږ ته ډېره مشکله باندې برابره وو، ځکه دلته ډېر زیات خلک چې دی د پاکستان نه راستانه شوي دي، کراګانې ډېرې زیاتې اوچتې کړي دي، یعنی موږ چې دی 8000 افغانۍ دی یو کور کرایه ورکو.
مهاجرین چې کله په تورخم راوړي نو دوی په جلال آباد کې ځای پر ځای کیږي او دلته یې ډېره ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. د دې سره سره د کورونو کرایګانې مچتې شوې دي، یعنی مخکې چې کرایه زر وه اوس 2000-3000-5000 افغانۍ ته رسېدلې ده.
دوی په جلال آباد ښار کې د نفوسو د زیاتوالي له امله د توکو د بیو د لوړېدو او ناروغیو د زیاتېدو خبره هم کوي. جلال آباد چې د افغانستان یو له لویو ښارونو بلل کیږي، په 1920 لمریز کال کې د شاوخوا 2.5 لک انسانانو لپاره جوړ شوی، خو د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس پکې شاوخوا 2 میلیونه انسانان اوسیږي. دغه ښار 20 کیلومتره مربع مساحت لري، خو په وروستیو کې په غیر پلاني ډول پراخه شو. خلکو کرنیز ځمکې په کورونو بدلې او دغه راز غیر استوګنیزې سیمې رهایشي کړې چې د ښار ماسټر پلان ته زیان ورسولو. په جلال آباد ښار کې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر یو شمیر مسولین هم مني چې د کورونو کرایې د تیر په پرتله زیاتې شوې دي. د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسول چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکي مسعود نازک بیا غوښتنه کوي چې حکومت دې راسانه شوي کډوال په مساوي ډول په ټولو ولایتونو وویشي او یادې هر کډوال خپل ولایت ته په تګ اړ کړي.
د حکومت نه زموږ غوښتنه دغه ده که دی چیرته نور ولایتونو ته ولیږلی شي په نورو ولایتونو باندې تقسیم شي او یا د هر ولایت مهاجر خپلو ولایتونو ته ولیږلی شي، دا به یو مثبت اقدام وي. یو به داسې چې د هغې ولایتونو خلکو ته بلته کاري فرصتونه برابر شي، ځکه چې دوی هلته ځین وطمان به کارونه کیږي، بل به په هغه نورو ولایتونو کې هم کاري زمینې مساعده شي، ولایتونه به ورسره پرمختګ وکړي، او بل د نورو ولایتونو هغه کم نفوسه ولایتونه چې دي د هغوی تعداد به ورسره هم زیات شي.
د ادعا کوي چې ډېری راستانه شوو کډوالو په ننګرهار کې دولتي ځمکې هم غصب کړي دي، خو په ننګرهار کې د طالبانو دولتي ادارې ویان ملا عادل ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دغه ستونزې په اړه ورته هیڅ چا شکایت نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په تیر 2023 میلادي کال کې پاکستان له دې هېواده د بې اسناده افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې او لا هم روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د شمیرو له مخې د 2023 د سپټمبر له 15مې راهیسې نږدې 6 لک افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې 9 په سلو کې په ننګرهار کې پاتې شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته
د لوبو له میدانه هر اونی له ازادي راديو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راديو درنو ریدونکو سلامونه میو منئ. د لوبله میدان اونیز سپورتي خبرونه ته موزه بختيار ساحل بیا هم هرکلی کوم. د دیونی په خبرونه کې به واوري د شلوریز نړیوال جام لپاره افغان لوبډلې په ویسټ انډیز کې تمرینات پیل کړي دي. ډوین براو په شلوریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د توپ اچونې د برخې سلاکار ټاکل شوی دی. کلکتا نایټ رایډرز د آی پی ایل سیالیو پیلوبې ته ورسېد او ګربز په لومړي ځل سکل په آی پی ایل کې ولوبېده. اټک انرژي لوبډلې د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ اتلولي ګټلې ده. د سریلانکا شلوریز لیګ ته دا ځل بیا هم ګڼ افغان لوبغاړي انتخاب شوي دي. د کرکټ بورډ له لوري د زنونو په کچه په پیل شویو درې ورځنیو سیالیو کې ګڼو ځوانو لوبغاړو سلیزې وهلې دي او د امریکا متحده ایالاتو په لومړي ځل په یوه شلوریزه سیالۍ کې بنګلادیش ته ماتې ورکړې ده. په خپرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. پیلی په ویسټ انډیز کې د افغانستان ملي لوبډلې د پیل شوي تمریناتي کم څخه کو. د سی شنبه په ورځ د افغانستان کرکټ بورډ اداري په یو خبر کې ویلي دي چې په ویسټ انډیز کې لوبډلې لس ورځنی تمریناتي کم پیل کړی دی. کرکټ بورډ ویلي دي چې په دغه تمریناتي کم کې به تر ډیره پورې د لوبغاړو په ځینو مهمو برخو باندې کار کیږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس لوبغاړي به تر ډیره پورې په کنډیشن سره د بلتیا په برخه کې کار کوي. دغه راز کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې لوبډلې ځینې لوبغاړي چې په آی پی ایل سیالیو کې بوختو د لوبډل مشر راشد خان په شتون لوبډلې سره د یو ځای کېدو په پار ویسټ انډیز ته رسیدلې دي. دغه راز لا هم دوه نور افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي او رحمان الله ګربز د آی پی ایل په سیالیو کې بوختي او لا له لوبډلې سره نه دي یو ځای شوي. د دغه تمریناتي کم په تړاو د افغانستان ملي لوبډلې د پیلي ستوپ وهونکی ابراهیم زدران داسې وایي:
خیر سره د ویسټ انډیز هیواد ته ورسېدو، ماشاءالله ټول لکان تیار دي چې روان وکړو ته چمتوالی ونیسي، کوشش وکړو چې لوبې وکړو. نو موږ په خیر ورسېدو، سفر هم خیر و، سبا نه به موږ انشاءالله په خیر خپل تمرینات پیل کوو تر څو روان لوبې ته چمتو اوسېږو.
بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې ویلي دي چې د ویسټ انډیز پخوانی لوبغاړی ډوین براوی په شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان له ملي لوبډلې سره د توپ اچونې د برخې سلاکار ټاکلی دی. افغان کرکټ بورډ وایي د ویسټ انډیز لوبډلې پخوانی نامتو لوبغاړی چې د یاد هیواد لپاره یې د نړیوال جام ګټونکي لوبډلې برخه هم و، د 2024 زیږدیز کال شل ورځ نړیوال جام لپاره د ملي لوبډلې توپ اچونې برخې سلاکار روزونکی ټاکلی چې د نړیوال جام له پیل وړاندې به له ملي لوبډلې سره یو ځای شي. کرکټ بورډ کاګي څلوېښت کلن براو د ویسټ انډیز لوبډلې چټک توپ اچونکي آل راؤنډر لوبغاړی و چې په 295 نړیوالو لوبو کې 6,423 منډې لري او تر څنګ یې 363 وکټې هم اخیستې دي. د غراز نوموړي سل فرسټ کلاس سیالۍ 220 لیست اے او 523 شل ورځې سیالۍ ترسره کړې دي. د کرکټ بورډ په خبره اوس مهال ډوین براو د شلو اوریزو لوبو مخکښ وکټ اخیستونکی دی چې په دې بڼه کې 625 وکټې ترلاسه کړې دي. د غراز نوموړی په دې بڼه کې دیګدې 10,000 منډې هم لري. د کرکټ بورډ په خبره چې براو به وکړی شي چې د ویسټ انډیز په کنډیشن کې له افغان توپ اچونکو سره د توپ اچونې د لا ښه والي په برخه کې ډیره مرسته وکړي. د ویلو ده چې کرکټ بورډ نه دی ویلي چې براو به تر دې شل ورځ نړیوال جام وروسته هم له افغان لوبډلې سره دغه دنده مخ ته وړي که نه، خو اکثره په نړیوالو جامونو کې له آب و هوا او محیط سره د ښه بلتیا په موخه لوبډلې موقت روزونکي ټاکي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د افغانستان د شل ورځو سیالیو لوبډل مشر راشد خان افغانستان ته په خپل وروستي سفر کې په یو مرکه کې ویلي دي چې غوښتل یې د خپلې ذهني ستړیا د رفع کولو په خاطر افغانستان ته سفر وکړي. هغه ډاډ څرګند کړی دی چې په روان شل ورځ نړیوال جام کې به د افغانستان ټول لوبغاړي ښه پرفارمنس کوي او لوبډله به ښې لاسته راوړنې ولري. هغه د خپل صحت په تړاو هم ډاډ ورکړی او ویلي دي چې په آی پی ایل کې د خپل روغتیا د لا خوالی په موخه ډیر کار کړی دی او ډاډمن دی چې په شل ورځ نړیوال جام کې به د لوبډلې لپاره ډیر پرفارمنس کوي. هغه وړاندې وایي:
درې څلور کاله وروسته خپل هیواد ته راغلم او ډېر د خوشحالۍ اظهار کړم چې خپل هیواد ته راغلم. څومره مینه چې خلکو راغله هیواد ته، خو مخکې به هم راغلی وم، هر وخت به راتلم، خو بعد څلور کاله وروسته چې راغلم او څومره مینه د خلکو دخوا راکړل شوه، که هر چېر دی، که په میدان کې، بیرونی ننګرهار ته لاړم، جلال آباد ته لاړم، د خلکو مینه ډېره زیاته وه. نو بیخي هغه بل رنګ احساسات وو دا ځل د راتګ سره. نو ډېر خوشحاله یم چې خپل هیواد کې یم. ورلډ کپ د مخکې چې لوبغاړي ته ضروري چې ذهني او فزیکلي آماده اوسي او فریش اوسي چې لوبډلې ته راشي. زما په نظر هیواد ته راتګ سره زما هم ذهني او فزیکلي فریش مو ان شاء الله بده چې ورلد کپ ته خو ذهن سره لاړ شو شکر الحمدلله اوس صحت مې ډیر ښه ده تر 99% پورې صحت زما ښه شوی ده او اتمن مشکل یې په دې چې د ملا عملیات وروسته لوبې ته راتلل او بیا خپل ځان لوبې ته آماده کول لږ سخت وي خو بیا هم درې څلور میاشتې چې څومره ما سره خپل ټرینر او ورسره فیزیو تیر کړل نو خوشحاله یم چې بیرته په میدان کې یم لومړی لوبې آیرلینډ سره وې چې ښې لاړې بیا هغې نه وروسته آی پی ایل چې زما دپاره زما بدن دپاره یو ښه پریپریشن ورلډ کپ دپاره نو انشاءالله پورا مده یم ورلډ کپ ته او صحت هم پوره روغ جوړ دی او په دې چې انشاءالله ورلډ کپ ته لاړ شو دې نه هم خېلې وګورې بالکل که وګورئ د افغانستان کې استعداد کمی نشته په کورنۍ کرکټ کې او خوشحاله په دې یم چې مخکې به په هیواد کې هیواد لوبغاړي زیاتره په بارني لیګونو کې ډېر نه وو که وګورئ دا کار په آی پی ایل کې نه هو نه تر لسو پورې لوبغاړي په آی پی ایل کې ګډون کړی و نو دا زموږ دپاره ټول هیواد دپاره یو غټ خبر دی په دې چې 15 کاله یا شپږ کاله یا لس کاله مو وړاندې چا سوچم نو چې افغانستان لوبغاړي به په دغسې غټ لیګونو کې لوبږي او خپلې تجربې به تر هلته نورو لوبغاړو سره شیر کوي او همدغه رنګ هلته به زده کړه را روان درې کاله څلور کاله یا پنځه کاله وروسته څومره دا ځوانان ګورم زما په نظر په افغانستان کې چې څومره ټیلنټ دی دا به نړۍ ته ښایي او د نړۍ هر هیواد کې به د افغانستان لوبغاړو یو نوم وي لکه مخکې به چې څنګه د ویسټ انډیز لوبغاړو یو نوم و چې هر هیواد به غوښتل چې هغوی راشي دلته لوبې ترسره کړه لری نه ده چې افغانستان هم یو داسې هیواد شي چې نړۍ به غواړي چې څومره هم ځوانان د هغوی ته موقعه ورکوه تر څو هغوی په لوبډلو کې ولوبېږي دا به ډېر سخت دی چې شلوریزو لوبډله کې دا سوچ ولري چې زه به یو لوبډله ټارګېټ کوم شلوریزو لوبه کې همیشه یو یا دوه لوبغاړي لوبه بیخي بدلوي نو هغه کولی شي چې هغه لوبه وګټي نو موږ یو لوبډله هم داسې نه اخلو چې هغه موږ ووژي یا ضعیفه ده یا ویک ده او موږ کولی شو چې اسانه سره هغوی ته ماتې ورکړو نړیوال جام ته چې یو لوبډله راځي حتماً هغوی پریپریشن ډېر کړي حتماً هغه یو ښه لوبډلی زما په نظر بیټنګ ډېر مهم به وي په ویسټ انډیز پیچونو کې همیشه هغه هغه پیچونه چې سپینر دپاره لږ سازګار دی او د دې سپینر هلته ښه ځلېږي همیشه څومره چې ما لوبه ترسره کړې ده په ټي وي هم کتلې ده بیا هم د آی سی سي ایونټ ته معلومات نشته چې څومره به بیټنګ دپاره ښه وي او څومره به د بالینګ دپاره ښه وي خو که ذهني موږ آماده اوسو سترانګ اوسو هر رنګې حالاتو ته آماده اوسو که هغه ښه وي که بد وي که سخت وي که آسان وي نو موږ بیا کولی شو چې هر لوبډلې ته ماتې ورکړو
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده
اوس د آی پی ایل د سیالیو په تړاو د هندستان غوره لیګ یا د آی پی ایل سیالیو د پایلوبي لومړنۍ لوبډله معلومه شوه کلکتا نایټ رایډرز یا کی کی آر هغه لوبډله و چې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته په لومړی پلی آف کې د اتو وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبي ته ځان ورساوه د پلی آف دغه سیالي چې د می په 20مه نیټه ترسره شوه ساریچ لوبډلې د یو سل شپېتو منډو هدف ټاکلی و چې کلکتا نایټ رایډرز په 14 اوور کې یوازې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ کلکتا نایټ رایډرز لوبډله اوس په پایلوبه کې د راجستان رایلز ویل چیلنجر بنگلور او سن رایزر حیدرآباد د لوبډلو منتظره ده چې په دې درې واړو کې به ګټونکي لوبډله پایلوبه ته ځان رسوي تر پایلوبه وړاندې دوه سیالۍ ترسره کیږي لومړنۍ سیالي به د الیمینیټر سیالي وي چې هغه د راجستان رایل او رویل چیلنجر بنگلور د لوبډلو ترمنځ ده که دغه لوبي ګټونکي لوبډله به د می په 14مه نیټه له سن رایزر حیدرآباد سره په دویم کوالیفایر کې لوبه کوي او هغه لوبه چې هر لوبډله وګټي هغه به وکړی شي چې پایلوبې ته لار پیدا کړي د آی پی ایل سیالیو پایلوبه د می په 16مه نیټه د هند په چنای ښار کې ترسره کیږي د ویلو ده چې په لومړي ځل د افغانستان مخکښ توپ وهونکی رحمان الله ګربز په سګنی پړاو آی پی ایل کې ولوبید اغه چې د کلکتی په لوبډله کې لوبه کوي د انګلستاني پلسالت په نشتون کې د کلکتی لپاره اوپننګ وکړ اغه وکړ شول چې په دغه سیالي کې درویش منډه جوړی کی د ګربس په پاړی کې دوا شپږیزي او دوا څلوریزي شامل وي هغه 19 دقیقې په لوبغالي کې ولاړو، 14 توپونه ولوبول او د نتراجن لخوانه په یو بال اوټ شو. اوس د فوټبال په تړاو، د افغانستان فوټبال فدراسیون د دوشنبه په ورځ د مې په 10 نیټه په یو خبر کې ویلي دی د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ اتلولي اټک انرژي لوبډلې ګټلې ده. د خبر د جزئیاتو لمخې اټک انرژي لوبډلې خپل وروستۍ سیالي د موج ساحل لوبډلې پر وړاندې ترسره کړې چې 4-0 یې ماتې ورکړه او اتلولې ته ورسېدل. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ 11 ونی وخت ونیو چې 12 لوبډلو یو د بل پر وړاندې سره سیالي ترسره کړي. که څه هم لا د لیګ وروستۍ سیالي پاتې ده، خو د اټک انرژي لوبډلې په یادلیک کې هیڅ سیالي ونه بایلله او د ډیرو نمرو په ترلاسه کولو سره یې اتلولي وګټله. د ولده چې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ دریم کالو او په سګنی پړاو کې د ځینو لوبډلو په ترکیب کې بهرنیو لوبغاړو هم لوبې ترسره کړې. د سریلانکا غوره لیگ یا لانکا پریمیر لیگ د راتلونکي پړاو بولی یا د لوبغاړو د اخیستلو مراسم د می په 20 نیټه ترسره شول. سکه یو بار بیا ګڼ افغان لوبغاړي په دې لیگ کې اخیستل شوي دي. د ګالی مارویلز په لوبډله کې یوازینی افغان توپچونکی مجیب رحمان غوره شوی دی. دغه راز د جفنا کینګز په لوبډله کې بیا عظمت الله مرزی او نور احمد اخیستل شوی دي. ابراهیم زدران دا ځل د یاد لیگ په ډمبولا تندرز لوبډله کې لوبه کوي. دغه راز په دې لوبډله کې بیا حضرت الله زازی هم غوره شوی دی. رحمت الله ګربز بیا د کولمبو سترایکرز د لوبډلې برخه ده. په یاد لوبډله کې بل افغان لوبغاړی علامه محمد غزنفر هم اخیستل شوی دی. په سګنی لنکا پریمیر لیگ کې تر ټولو په لوړه بیا پلورل شوی افغان لوبغاړی کریم جنت دی. هغه چې د ډمبولا تندرز لوبډلې اخیستې 80,000 امریکایي ډالرې پرې ورکړي دي. د ویلو ده چې د لنکا پریمیر لیگ سیالۍ به تر 20 نړیوال جام وروسته پیل شي. اوس د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري په د پیل شویو درې ورځنیو کورنیو سیالیو په تړاو درته معلومات درکو. د می په 12 نیټه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ننګرهار په دوو لوبغالو کې د میرویس نیکه په نامه درې ورځنۍ سیالۍ پیل کړې دي. په دې سیالیو کې 15 زونونه برخه لري چې بند امیر، مسینک، سپینغر، بوست او امو په نومونو یاد شوي دي. لومړۍ سیالي د سپینغر او بند امیر ترمنځ ترسره شوې چې بی پایلې پای ته رسېدلې ده. دغه راز دویمه سیالي د بوست او مسینک ترمنځ هم بی پایلې پای ته رسېدلې ده. د دې لیگ دوه نورې سیالۍ بیا د بوست او امو او مسینک او سپینغر ترمنځ جریان لري. دغه سیالۍ به د مې تر 23 منټې پورې وغځیږي او له هغې وروسته به معلومه شي چې د دې لوبو ګټونکي لوبډلې څوک دي. تر دې دمه خلیل ګربز مخکښ وکټ اخیستونکی دی. هغه اته لوبغاړي سوځولي دي: محبوب الله تسکین، ضیاءالحق اساخیل او محمد آصف موسازی. یو په بل پسې د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې پاول، دویم او دریم مقام کې دي. تسکین لا په 4 پاڼو کې 230 منډې جوړې کړې دي. ضیاءالحق په 2 پاڼو کې 240 او محمد آصف په 1 پاڼۍ کې 201 منډې کړې دي. آصف موسازی هغه لوبغاړی دی چې په دې سیالیو کې غبرګه سلیزه وهلې ده. هغه په 202 توپونو باندې 201 ناسوځېدلې منډې وکړې چې 15 او 15 شپږیزې ووهلې. دغه راز محبوب الله تسکین، ضیاءالحق اساخیل، مسعود ګربز، خالد احمدزی هغه لوبغاړي دي چې په دې سیالیو کې تر دې دمه سلیزې وهلې دي. باید وویل شي چې دغه سیالۍ به د جون تر 2 منټې پورې دوام وکړي. د دې درې ورځنیو سیالیو په تړاو د ځینو هغو لوبغاړو خبرې درته خپروو چې د خپلو وروستیو سیالیو په تړاو یې کړي دي.
لکه څنګه چې زه وکټ ته لاړم نو موږ په سټارټ کې 2 وکټې زر لاړې. د کوچ صاحب ماته دغه پلان و چې ته باید تر اخره پورې لاړ شې او یو ان وکټ وساتې. کوچ صاحب نورعلي وز دغه بار بار میسج را لېږه چې ته به اخره پورې زی او یو ان نبه وکټ ساتې. نو ما غشی ما ملک الحمدلله غټ اننګز مو سو خ پارټنرشپ مو سو په هغه سچويشن کې چې لوبړل مشر ما سره راغی نو هغه ما ته معلوم و چې مونږ د سټي والا بیټسمنان هم دا دوه دی پسې چې نور لاندې مونږ سره څومره پاتیو هغه ټول له هټ والا او چکو شپږیزو سلوریزو والا نو دغه په خاطر ما کو کپتان ته هم دا ویل چې ما تا به کوشش کوو چې لنګ لاړ شو چې نور بیا د سټي والا بیټسمنان نسته نو ما تا به خپل دا کوشش کوو چې تر اخره پورې لاړ شو او ما به چې وځي دوه اخره پورې غټ پارټنرشپ وکړو ودریدلو نو الحمدلله مونږ چې راتلونو دغه میچو ته مونږ غټ تیاری کړو نو هغه تیاری ته چې مونږ ګورو هیڅ مشکل نه و ما ته خو هیڅ رقم مشکل هم نه و نه د سپینر نه د فاست بالر الهت هم دا و چې غټ اننګز ته لاړو
فرست کلاس کې شو نو دا قبل سیکنډ اننګز ویو د سپین غر په خلاف نو رښتیا مې شو دوی هم کنډیشن وی دوی سپین غر بولران ډېر خلوبې ده لې دوی خو بولینګ ښه ځای کا نو بیا موږ سم چې ما کې او سلا وا نو خپل بیٹنګ کنټینیو ساتم داسې الحمدلله شکر ز ډېر زیات راځي ما په ټف سخت کنډیشن کې زوړ اغلمه سخت حالات کې زوړ اغلمه او ټیم امدا ضرورت ما دا چې زبا ته امدا سی وینینګز مخته وي سما د کلاس نور علی مو کوچ دا یو خدامو خوشبخت یو چې موږ سره دا کوم ائیډیا چې موږ کلک پاتې کیګو هغه موږ ته یو ائیډیا را لېږي یو میسج را لېږي پلان را کوي پیغامونه مخته ځو او شاته بیا موږ دغه څه خواري کړې ده کوم شاته کوم اکیډمي کوچ سي کوم زموږ دی کوچ لالی نور احمد نور محمد لالی
ځکه وکټ کوم د سي خاط شي نو بس هغه موږ خپل سکل او خپل خو ګورلې نو خو ځکه موبایل کول نو هغه وجه سلور مو دې سیالي لپاره خو ډیره زیاته خواري کړې ده ځکه چې ټول کال هم دې سيزن ته په انتظارې خواري مو ډیره زیاته کړې ورته او ذهن کې بس ذهن کې مدا و لک نارملي مش کې و بس خپل نارملي بالینګ کو کوم چې زمون خو لک کوم بال باندې چې مونږ خو کوي او ټارګټ مو مغه وکړو مغه چې کامیاب شو کی
ته د نو لوګې غوړه رو غاړې شل ما دا الله پاک ډیر زیات شکر ادا کوم باز دې شاته ډیر زیات مهنت او زم خپل د ملګرو کورنۍ انډیوالانو کوچ سټاپ سپورټ او ما وکړې چې من د میچ اخره ډیر زیات خوشاله ما دا د ټولو مونږ کوچ استا چاچه مونږ ته خمه شورا کړی هغه ټول ته ډالې دا خو دا وایم باز مونږ خپل زیرکتیا نه کار واخی خپل سوچ او فکر هم کار واخی چې ځکه ریډ بال کرکټ دا ریډ بال ته ته عزت ورکې په اول سر کې چې ته بیٹنګ تراش چې کله بیا ته سیټ شي بیا ان شاء الله بیا رنګ را دی نو همدا خپل زیرکتیا هم کار واخی چې سونه کولې شو ټایم تیر کو دلته په کټه باندې وکټه هم تاسو ول نشنه وکټه بخي د چمن سره نخ کړ دا او خپل زیرکتیا هم کار واخسته چې ګوکړ باندې لک ټایم واخلو ان شاء الله رند زی ما و چې ما د سره
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي
او ورسته خبر مو داده چې د امریکا متحده ایالاتو په لومړي ځل په یو شلوريزه سیالي کې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د امریکا ته د بنگلاديش د ملي لوبډلې لومړنی سفر دی چې د روان شلوريز نړیوال جام لپاره د چمتووالي په موخه ترتیب شوی دی. بنگلاديش چې د 145 منډو هدف ټاکلی وو د امریکا متحده ایالاتو دغه هدف په ورستي اور کې د 5 لوبغاړو تر سوځیدو وروسته پوره کړ. د بنگلاديش په توپهونکو کې توحید دریدوی 50 منډه کړې وی چې تر ټولو مخکخه او امریکا ته بیا په توپچونه کې سټیون ټایلر دوه لوبغاړي سوځولي وو. د هدف په پوره کولو کې د امریکا د لوبډلې لپاره کوری انډرسن د نیوزیلند په خواني لوبغاړي کوری انډرسن او هرمیت سنگ خمل ګرتیا کړي و چې دواړو په ترتیب سره 43 منډه جوړې کړې وي. د لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات بنگلاديش ته په یو شلوريزه سیالي کې ماتې ورکړي.
د ازادي رادیو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیونه لپاره زمون خبرونه هم دومره و پای تر سیګي تربیامو په لوی الله سپارم.
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال. ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.